ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر منور دونکو یو ور بیا ستړي مسې د وایس اف امریکا ډیوري جوړا نن د جمیروس کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي زه نصر احمد کا کړیم او په مراګرزم د مهمو خبرونو سرچکو ته پاکستان وایي په ډیورنډ کرښه د ترګرو او ترګر بریدونو د مخنیوي لپاره د 530 میلیون ډالر په لګښت ازغن تارونه لګوي او امنیتي پوسټې به جوړوي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا تشتول سوی امریکایي کینیډایي جوړه 15 کاله په پاکستان کې د وسلوالو لخوا په بند کې ساتل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د جمعې له ورځې څخه د منځني ختیځ او جنوبي ایشیا سفر پیل کوي. نوموړی به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او ترګرۍ په ضد مبارزې باندې خبرې وکړي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د ترګر بریدونو او ترګرو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه ازغن تارونه او امنیتي پوسټې جوړوي او په دغه پلان باندې تر 530 میلیون ډالر زیات لګښت راځي. د شمالي وزیرستان په انګور اډه کې د خبریالانو یوې ډلې سره د خبرو په مهال د پاکستاني پوج سیمه ییز کمانډان میجر جنرال نومان زکریا ویلي دغه پروژه به د کال 2018 تر ډسمبر پورې بشپړ شي خو افغانستان او حکومت د پاکستان دغه اقدام مخالفت کوي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای د پاکستان دغه ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوزنامو سرغړونه ده. د امریکا استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو ویلي هغه امریکایي کینیډایي جوړه چې په افغانستان کې د طالبانو تښتولې وه په پاکستان کې 15 کاله په بند کې پاتې سوی دی. د پنځشنبه په ورځ واشنگتن کې وی سړنیزې ادارې کې د وینا په وخت د سی آی ایم مشر وویل تیر اونۍ دوی د هغه څلورو امریکایي وګړو چې 15 کاله په پاکستان کې يرغملو د راخوشي کېدو په برخه کې ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. د رایټرز خبري اداره وایي ښاغلی پومپیو لومړی امریکایي چارواکی دی چې په ډاګه ویلي دغه جوړه په پاکستان کې بندي ساتل سوې وه. تیر اونۍ د پاکستان فوج ویلي چې امریکایي ښځه کیټلان کولمن او د هغې کینیډایي میړه جوشوا بویل او درې ماشومان یې له هغه وروسته وژغورل چې له افغانستان څخه پاکستان ته داخل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د جمعې په ورځ منځني ختیځ ته سفر کوي او د سعودي عربو عراق د حکومتونو ترمنځ په لومړی غونډه کې به ګډون کوي. نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره لارې چارې لټوي. د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د وایي امریکا هڅه کوي چې په عراق کې د ایران اغیز راکم کړي. ریکس ټیلرسن به په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د یمن په ستونزه هم خبرې کوي. وروسته به په دوها کې د قطر له مشرتابه او امریکایي پوجي چارواکو سره لیده کاته کوي. له منځني ختیځ وروسته به نوموړی د جنوبي ایشیا سفر کوي. په اسلام آباد کې به له پاکستاني چارواکو سره د ترګرۍ په ضد ګډه مبارزه افغانستان کې سوله ثبات او سیمې ته په ورپیښو خطرونو به خبرې کوي. ریکس ټیلرسن به وروسته هندوستان ته ځي او د جنوا سفر به هم کوي. د وینزویلا څلور ججان یا قاضیان چې د حکومت مخالفینو لخوا ټاکل سوي وو په چیلي کې پناه اخیسته ده. یو قاضي د سانتیاګو په هوایي ډګر و خبریالانو ته ویلي د پنځشنبه پر ورځ چې دوی خپل وطن وینزویلا پرېښودلو ته مجبور سوي خو یو بل وطن دوی ته پناه ورکړې ده او د دوی د ازادۍ پالنه به کوي. دغه قاضیان د درو دیرشو قاضیانو له هغه ډلې څخه دي چې د مخالفینو تر مشرۍ لاندې ملي شورا د جولای په میاشت کې د سپریم کورټ د چیلنج کولو لپاره ګمارلی وو. مخالف مشران وایي سپریم کورټ د صدر نیکولس مادورو په حق کې کارول کیږي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د هندوانو د دیوالی دستور لمانځلې ده او د سپینې ماڼۍ په اوال دفتر کې یې څراغ بل کړی. د صدر ترامپ په انتظامیه کې هندي امریکایي غړي چې پکې په ملګري ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم شامل ده د سه شنبې په ورځ له صدر سره راغونډ سوي وو. په خپل بیان کې صدر ترامپ وویل دوی په ځانګړې توګه د هندوستان وګړي یادوي چې د هندو مذهب کور دی او د نړۍ تر ټولو غټ جمهوریت یې جوړ کړی دی. نوموړي و هندیانو ته په وینا کې ویلي تاسو د هنر، ساینس، دارو درمل، کاروبار او تعلیم په ډګر کې ډیر څه کړی دي. او هم د امریکا صدر ترامپ د پنځشنبه پر ورځ ویلي هغه ډاډه دی چې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشرانو د کلنۍ بودیجې د منځوري لپاره کافي اکثریت ترلاسه کړی دی او و بتوانیږي چې د ټیکسونو په اړه قانون منزور کړي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو د ګلو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښيسته او اوس مهم پام راګرزو د ریپورتونو ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل. پاکستان وایي د ترګر بریدون او ترګرو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه اسغن تارونه او امنیتی پوسټ جوړوي او په دغه پلان باندې تر 1.2 میلیون ډالر پورې لګښت راځي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې. پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې په ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو او امنیتی پوسټولو جوړولو څخه د امنیت په زیاتولو کې مرسته کوي. پوځي چارواکو د اونۍ د خبريالانو یو ډله لری پرتی غرنی سیمه ته بیولې و چې په 2500 کیلومتر اوږدې پولی باندې د امنیت لپاره اخستل سوي بې ساره ګامونه ورته وشي. دا پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تاریخي توګه یو خلاصه پوله پاته سوی ده. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په انګور اډه کې په نوې جوړ سوې کلا کې د پوج سیمایس کمانډان میجر جنرال نومان زکریا ډېر په باور سره وویل چې د پولی د سمبالښت له هڅو څخه به دواړو خواو ته د وسلوالو فعالیتونه راکم سي. له دغه کلا څخه د افغانستان سرحدي ولسوالۍ برمل هم ښکاره کیږي. میجر جنرال نومان زکریا وای
آی هاف ا بارډر اف اباوت 105-106 کیلومتر that this agency shares with the Afghanistan border is going to be completely fenced. The border forts will be completed. There'll be not an inch of international border that shall not remain under our observation.
د شمالي وزیرستان ایجنسی له افغانستان سره 108 کیلومتر سرحد لري. په دې ټوله برخه کې به ازغن تار لګول کیږي او سرحدي چوکي به بشپړ سي. دلته به د دسمبر کال 2013 پورې د نړیوال سرحد یو انچ برخه هم داسې نوي چې زموږ تر څارنې لاندې به نوي. نوموړي وویل چې د ازغن تار لګول د پولي د سمبالښت په اړه یو مثالي او تاریخي تغیر دی. هغه زیاته کړه د ترکمندې لاندې پاکستانی عسکر په دغه سیمه کې تر یو نیم سالو زیاتې امنیتي پوستې لري او افغان ځواکونه له خپل استعداد سره سم د پولي آخوا په خپل سیمه کې یوازې یوشت پوستې لري.
وی آر سیټینګ هیر ټو سټے ناو ان شاء الله. سو وایل وی ډو دیس فار آر سیکس
هغه وای موږ به ان شاء الله اوس دلته پاتې کیږو. نو چې موږ دا د ځان لپاره کوو نو هم دا ډول د خپل افغان ورونو لپاره هم کوو. نو د دې ډېر ډاډه وي چې د پاکستان او افغانستان پر پوله به یو هم ځای بې ساتنی نه وي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د پاکستان له لوري په ډیورنډ کرښه د ازغن تارونو د لګولو او کلاګانو د جوړولو د اقدام مخالفت کوي او وایي دا د هغه لوزنامې سرغړونه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوي دي. رستم شاه مومند وای صف امریکا ته وای
پای کې دای وی دی شوی دی چې زمیر اخواته او پیندمه د اخواته با سپوس نکیږي د پاسپورت او د ویزو دغه چې کوم دی ریکوایرمنت بنوي نو په پاکستان پوله بندي نو دا دغه له ځمو خلاف ورګی دا او بل لا چې د دینا پر تر غریبانی فرق بالکل نه پریوږي او خلک به هم لاري ګوري ځان دا افغانستان دولت بای چې پاکستان سره په دې باندې خبرې تری شروع کی دا د جذبات خبرې نه دي. دا دې خبرې دي چې آیا د پاکستان چې کوم دی مرسته په افغانستان کې زیاته شي کې کم به شي. آیا عام اولس چې کوم دی غیبه دې نه استفاده وکي که دې د نقصان مې موزي. زه فکر کوم چې دا منصوبه چې کوم نه نو دا مناسب نه ده.
پاکستانی چارواکي وایي د پولي د امنیت د ټینګښت په پلان باندې 1.2 میلیون ډالر لګښت راځي. د افغانستان حکومت پر کرښه د ازغن تار لګولو مخالفت کوي او وایي دغه کرښه برېټانیا په 1903 کې راکښلې وه او دوی د نړیوال سرحد په توګه نه مني. افغان حکومت وایي پر پوله د ازغن تار لګولو څخه به دواړو خواو ته کورنۍ او قبیلې تقسیم سي چې زیاتره هم پښتانه دي. خو اسلام آباد د کابل دا بیانیه ردوي.
د وایس اف امریکا
جو ریډیو ده د افغانستان عراق او ملګری ملتونو لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان امن او ثبات لپاره نړیوال خبري اترې تر هغه نسی کامیاب کېدای تر څو چې پاکستان د افغان طالبانو د ډلو په اړه خپل تګلارې نوی بدل کړي. د نوموړي سره مرکه د وسف امریکا خبريال عزیز خان ورده کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
زما په نظر تر هغه پورې چې پاکستان د طالبانو د مراکز وجود په پاکستان کې نه بندوي او د اقانی گروپ ته اجازه ورکړي او د اقانی گروپ سره همکاري کوي چې د افغانستان په ضد فعالیت وکړي، په کابل او په نورو افغان مناطقو کې حمله وکړي، اطمینان نشته چې ځینې صحبتونه چې کیږي چې دوی غواړي پاکستان غواړي افغانستان سره په صلح همکاري وکړي، یا په سرحد کې ځینې فعالیتونه کوي، یا هغه مجلسونه چې په مجلس چې په عمان کې وشو، یا هغه قدم لکه چې ګروګان آزاد وشو، ځینې مثبت قدم دی ځینې دوی. اما زما په نظر تر هغه پورې چې هغه اساسي قدمونه په شمول په دا چې په داخل په ایسای کې دفترونه دي چې د طالب او اقانی سره همکاري کوي، زه خوشبین نه یم چې په پاکستان سیاست کې کوم اصلي تغییر راغلی وي.
څه فکر کوي چې پاکستان به دې ته چمتو وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، او تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دغه خبرو ته حاضر شي؟
زما په نظر پاکستان دا استعداد لري چې پر طالبان فشار راوړي چې په مذاکرات حاضر وشي. پاکستان پر اختیا غواړي چې داسې یو کومک وکړي افغانستان سره، باید طالب ته ووایي چې یا د مذاکره میز ته باید دوی لاړ شي او د افغانستان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، یا دا چې دوی اجازه و نه لري چې په پاکستان کې پاتې شي او د پاکستان له خاورې نه د افغانستان په ضد او د امریکا په ضد دوی استفاده وکړي. تر هغه پورې چې داسې یو اساسي فیصله په پاکستان کې نشي، زه خوشبین نه یم چې دا ځینې خبرې چې دوی کوي د سل په باره کې چې له ابتدا نه دوی کړې دي، دا د تقریبا 15 کاله کې چې دوی وایي چې موږ په افغانستان کې سل غواړو، په افغانستان کې آرامي غواړو. هم په حقیقت کې دوی زخت ډیر مسؤلیت لري په جنگ په دوام کې په افغانستان کې.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د امریکا د استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو ویلي هغه امریکایي کناډایي جوړه چې په افغانستان کې طالبانو تښتولې و په پاکستان کې 15 کاله د وسلوالو په بند کې و. نوموړي د خبرې د پنځشنبې په ورځ واشنگټن کې یوې څېړنیزې ادارې کې د وینا په وخت کړي. تفصیل راکوي عدنان رشید په دې رپورت کې.
د سی آی اے ډایرکټر مایک پومپیو د امریکا یو څېړنیزې ادارې فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکراسیز ته ویلي تیر اونۍ مونږ ته هغه وخت کامیابی میلاو شو کله چې مونږ سلور امریکایان بیرته راستانه کړو کوم چې 15 کالونه په پاکستان کې دننه ساتل شوی وو. دا اول ځل دی چې د امریکا اعلی چارواکي په ښکارا خپل بیان کې وایي چې تختول شوی کورنۍ په پاکستان کې ساتل شوی و. د ښاغلي پومپیو وینا د پاکستانی چارواکو د بیان نه مختلف ده. د پاکستان پوز او حکومت ویلي وو چې د کینیډا شهري جاشوا بویل، دغه امریکایي میرمن کیتلن کولمن او د دوی درې بچي هغه وخت د ترهګرو د ولقین را خلاص کړی شو کله چې دوی د افغانستان نه پاکستان ته داخل شو. دغه جوړه په کال 2012 کې په افغانستان کې تختول شوې و او د دوی ماشومان په زندان کې زیږیدل دي. د رائټر خبری ایجنسی د رپورت تر مخه یو امریکایي چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي داسې هیڅ ثبوت نشته چې دغه تختول شوې کورنۍ د راخلاصېدو نه څو ورځې وړاندې په افغانستان کې وه. دغه چارواکی وایي امریکا حکومت په دې یقین لري چې حقانی شبکې دغه تختول شوې کورنۍ په خپل مرکز کې او یا د پاکستان شمالي غربي سیمو ته نږدې ساتلې وه. نړیوال قوتونه د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی باندې تل دا تورونه لګوي چې دوی د حقانی شبکې ملاتړ کوي، خو پاکستان همیشله دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو یو اعلی چارواکي د جمعې په ورځ ویلي وو چې پاکستانی عسکر او استخباراتي ادارې د امریکا استخباراتي ادارو نه ترلاسه شوي معلوماتو په رڼا کې د یو ګاډي څارنه کوي کوم چې دغه تختول شوې کورنۍ د کورمی قبایلي سیمې کوهار طرف ته بوزي. د کورنۍ د خوشي کېدو وروسته پاکستاني چارواکو د واشنگتن لخوا د همکارۍ او د معلوماتو شریکولو په اهمیت ټینګار وکړو. دین وړاندې واشنگتن خبرداري ورکړې وو چې پاکستان پوځي امداد به ختموي او د دغه هیواد پر ضد به سخت ګامونه اخلي. بل اړخته دوه طالب سرچینو هم پخلی کړی دی چې دغه تختول شوې کورنۍ په وروستو کلونو کې په پاکستان کې ساتلې شوې وه. حقانی شبکه د افغانستان او پاکستان پولې دواړو غاړو ته عملیات کوي، خو لوړ پوړي وسلوال دا مني چې د دوی لوی مرکز د پاکستان قبایلي سیمې کورمی ایجنسۍ ته منتقل کړی شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زه د عراق په لوري ته چیرې چې په کردستان کې د دوو غټو سیاسي کورنیو او د هغوی ملاتړ کوونکو یو پر بل باندې تورونه لګولې دي چې د کرکوک ښار و عراقي ځواکونو ته سپارلې دي. هم په عین وخت کې څېړونکي اندېښنه او ویره لري چې کېدای سي کردستان په دوو برخو کې وویشل سي او هلته یوه کورنۍ جګړه رامنځته سي. د وایس اف امریکا ریپورټر ته بختور شاه وړاندې کوي.
د عراق په کردستان سیمه کې دوه لویو سیاسي کورنیو په یو بل تورونه لګولي چې د کرکوک ښار عراقي پوځونو ته دومره په اسانۍ ورکولو کې یې د عراق د حکومت سره مرستې کړې دي. ځینې کوردي مشران په دې اندېښمن دي چې په کردستان کې دغه دوه غټې سیاسي کورنۍ که یو وارې بیا د یو بل سره ورانې شي، نو په کردستان کې به یو ځل بیا لکه د کال 1990 د لسیزې په ډول خانه جنګي شروع شي، کما چې درې کاله روانه وه او د کردستان د 100,000 نه زیات خلک یې وجلي وو. د پیټریاټیک یونین آف کردستان ډلې مشر مالا بختیار چې د کردستان په پارلیمان کې د اقلیتي ډلو مشر هم دی، وایي په کردستان کې بیا د زوړ وخت دشمنی را تازه کېدای شي. په کردستان کې د عراق د پخوانی صدر جلال طالبانی په کورنۍ تورونه لګیدلی چې د کرکوک د عملیاتو په وخت یې د کورد پیشمرګه ځواکونو ته امر کړی و چې د کرکوک د ساتنې نه په شا شي، چې ډېر په اسانۍ سره د عراق پوځونو او شیعه ملیشې دغه ښار په خپله ولقه کې واخیسته. جلال طالبانی د عراق لومړی غیر عرب صدر و چې د کال 2015 نه تر 2014 پورې د عراق د صدارت په څوکۍ ناستو. نوموړی د اکتوبر په 3 نیټه د زړه د دورې له کبله مړ شوی، چې سیړونکي اوس د هغه د کورنۍ او د کردستان د صدر مسعود برزانی د کورنۍ ترمنځ د جګړو په اړه اندېښمن دي او وایي د عراق پخوانی صدر جلال طالبانی چې په مام یا ماما مشهور و هم اوس نشته چې جوړجاړی وکړي. په کردستان کې د طالبانی کورنۍ چې د پیټریاټیک یونین آف کردستان پارټۍ سره تعلق لري د مسعود برزانی لخوا د ریفرندم مخالفه وه او د ریفرندم وروسته یې هم د مسعود برزانی په کردستان ډیموکراتیک پارټۍ غږ کړی و چې د عراق سره خپلې اړیکې سمې کړي. ولې مسعود برزانی د ریفرندم وروسته هم د عراق نه د آزادېدو ژمنې تکرارولې؟ د طالبانی کورنۍ د مسعود برزانی سره د ریفرندم وروسته په نوي جوړښت کې د شاملېدو نه انکار کړی و، کوم چې د عراق نه د جدا کېدو تیاری کولی. هر څه که په طالبانی کورنۍ تورونه لګي چې د عراق د حکومت سره د کرکوک ښار په عملیاتو کې سازش کړی، خو دغه ډله د عراق سره د څه قسمه خفیه جوړجاړي نه انکار کوي. په کوردستان سیمه کې د طالبانی او برزانی ډلو ترمنځ تاوتریخوالی هغه وخت زیات شو کله چې د طالبانی کورنۍ یو غړي د کرکوک ښار د عملیاتو وروستو په ټلویزیون ویلی وو چې د ده په خیال د عراق پوځونه پوره حق لري چې کرکوک قبضه کړي. هر څه که د کوردستان اکثره ځوانان په ټویټر په طالبانی کورنۍ د غداری تورونه لګوي، خو د کوردستان مشر مسعود برزانی په کوردانو د یووالي غږ کړی، خو ویلی دی کرکوک ښار د یوې ډلې په خپل سر د یو اړخیزه فیصلې د لاسه د عراق پوځونو دومره په اسانۍ قبضه کړی دی چې اشاره یې د طالبانی ډلې ته وه. په کوردستان کې د راپورته شوي اړې ګړې وروستو د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په شیعه ملیشا عسکر غږ کړی چې د کرکوک ښار نه دې راوځي او دغه ښار د یوازې عراقي عسکرو ته پرېږدي. د عراق شمالي برخو کې پروت کرکوک ښار باندې کوردان، عرب، ترکیان او اسیرین نسلي ډلې دعوې لري. کرکوک ښار د تیلو لویه زیرمې لري. د کوردستان د تیلو وزیر آشتی هاورامی په اټلی کې د تیلو په اړه یو نړیوال کانفرنس کې په نړیوالو کمپنیانو د مرستو غږ کړی او ویلي دي د تیلو نړیوالې کمپنۍ د کوردستان سیمې له پامه نه غورځوي، چرته چې تیره میاشت د ورځې په حساب 15,500 بیرله تیل نورو ملکونو ته استول شوي یا برآمد شوي دي. د دغې کانفرنس نه ورځ وړاندې د روس د تیلو سرکاري کمپنۍ روسنف هم اعلان کړی د کوردستان د حکومت سره یې د تیلو د 15 کویانو نه د تیلو ویستلو لوزنامه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست، که ترمنو اوریدونکو. او اوس هم زو د ترکیې ولوري ته، چیرې چې پارلمان د چهارشنبې پر ورځ یو داسې قانون منظور کړی چې د هغه هیواد و ملایانو امامانو ته اختیار ورکړی دی چې دوی د ودونو نکاح اوس تړلی سي. تر دې وړاندې په ترکیه کې دا اختیار یوازې له حکومتي مامورینو سره و چې هغوی به د ودونو په مهال نکاح تړله، خو هم په عین وخت کې په ترکیه کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي چې له دې څخه به د کم عمر د ودونو لړۍ یوارې بیا په هغه هیواد کې پیل سي او ډېرې بدې اغیزې به راوړي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زاهد خټک راکوي.
د ترکی استنبول ښار کې دا احتجاج کوونکي خزه نارې وهي چې دوی به نه غلي کیږي. د دوی احتجاج پارلمان کې هغه قانون باندې بحث دی چې امامانو ته اختیار ورکوي د نکاح او واده مراسم ترسره کړي. ترکی یو سیکولر ریاست دی او یوازې حکومتي چارواکو ته اختیار دی چې د واده مراسم ترسره کړي. دغه نوی مجوزه قانون پر ضد پارلمان کې هم سخت احتجاج روان دی. پارلمان کې د مرکزی مخالفه ډلې سی ایچ پی پارټۍ مرستیاله پارلماني مشره سینال ساریحان وایي دې قانون سره سیکولر نظام ته خطر جوړیږي کوم چې د ښځو د حقونو ضمانت ورکوي. دا وایي دا د موجوده حکومت لخوا یو هڅه ده چې خپل سیاسي مفکورې په خلکو وروتپي او د مذهب د لارې د خلکو ژوند انتظام کړي کوم چې د آئین خلاف ورزي ده او دوی به دا چرې هم نه مني. دغه اصلاحاتو له وجې داسې یرې او اندېښنې پیدا شوي ګنې ورسره به د کم عمره جینکو ودونه زیات شي. د ښځو د حقونو تنظیمونه په دې زور راوړي چې امامان دا وخت غیر سرکاري توګه باندې داسې ودونو مراسم ترسره کوي چرته کم عمره جینکې ودیږي. خو د ترکی صدر رسب طیب اردوان څوک چې د صدارتي ټاکنو نه وړاندې مذهبي ووټ جوړول غواړي د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دې پر ضد ټولې نیوکې ردوي.
یو استسنیز ده استمسنیز ده بو مجلستان گچیجک کایت دشی نکاح دیل کایت آلتیندا نکاح نه علاقسی وار.
رسب طیب اردوان وایي دوی په لارو کوڅو کې غبل جوړ کړي که څوک غواړي او کنه دا قانون به پارلمان کې منظوریږي. کوم یو واده به هم د ریکارډ نه بغیر نکیږي، دوی سره به خپل ریکارډ وي. دی وای امامانو ته د اختیار ورکولو سره به غیر سرکاري ودونو رواج ختم شي. خاغل اردوان داوه کوي اصلاحات به ټول وادونه سرکاري ریکارډ کې راولي، په خصوصي توګه د ترکی سخت دریزه کلیوالو سیمو کې چرته اکثره وادونه امامان تنظیم کوي. د خزو د حقوقو فعالین وایي د غسیمو کې د کم عمره جنکو ودونو شمیره ډیره زیاته شوی، په خصوصي توګه د حکومت لخوا هغه اصلاحات ورستو چې زیات عمره جنکو ته د کورنا د زده کړو امر ورکوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته ل واشنگټن ډي سي څخه واجی استا، او اوس هم یو مرکی ولوري ته ستاسو پام را ګرځو. په پاکستان کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په 26 اکتوبر کې دونکي د پېښور د کامی اسمبلی په حلقه ان اي 4 باندې ټاکنې به د مشینونو لاره هم کیږي. هلته به خلق رائے د ټاکنو د مشین لاره هم ورکول سي، او په دې اړه زموږ خبريال ارشد مومند د الیکشن کمیشن ل یو ویاند سهیل خان سره مرکه کړی ده، او هغه وایي چې په دغه حلقه کې به سل د سیم مشینونو دوی په انتخابي مرکزونو باندې ورکوي چې له هغه ځایه به خلق خپل لرای او د خپل خوشي وکاندید تور کولای شي. تفصیل هم د مرکه کې
لکه تاسو د جدا پته د الیکشن کمیشن اف پاکستان نوې ټکنالوژي د استعمال ډیر زیات مخکنه هم پدی الیکشن کمیشن دا خواهشو چې را سمره پدی پروسس کې موږ د ټکنالوژي استعمال وکړو ال خلکو د عوامو د پرد اولست پرد اسانتیا. نو د الکترونیک ووټنګ مشين په ان اي 4 د زمینی انتخاباتو کې به ان شاء الله استعماليږي. دا به په 35 نه 35 پولینګ سټیشنو کې او په سلو بوتونو باندې پولینګ بوتس باندې به دا استعمال د کیږي. د دین علاوه تاسو ته د دې اندازې چې په دې نن تاسو پر بریفینګ کې وکټلم چې د دې په نتیجې باندې باندې اثر نه وی، چې کوم په مینول مخکنه زمونږه پولینګ سټاف په تیاری یا پریزایډینګ افسران په تیاری ای باندې بس اثر نه وی، خو تجرباتي تور باندې مونږ دا یو هغه کو چې را دا کچري کامیاب شي او د دې رپورت سره شي د رپورت په باقاعده چیف الیکشن کمشنر او الیکشن کمیشن پاکستان ته پیش کیږي. بعد کې به دا بیا سیاسي جماعتونو سره، پارلیمنت سره او میډیا سره ان شاء الله دا شیر کیږي. جی
طریقې صدا او د دې فائدې بسې
د دې طریقا غو تاسو ته د پته چې په دې کې چون کې کاغذ او د دې د چکم په بلټ پیپر کټ کیږي، کاغذ د غیر پارا یا بلټینګ چکم په پرنټینګ پریس کې موږ چاپ کوو، د اغه نبد د فائدو شي چې د الیکټ ووټینګ الکترونیک په طریقه باندې مدا ار یو ووټر خپل ووټ کاست کوي. ټایمینګ هم په دې کې انتهایی په سکندونو باندې دی، انتهایی کم وخت په دې کې لګي، او دا یو سہولت ته چې د مخکې چکم پروسس وو چې اغه د نوم باندې کته د نشان باندې کته یعنی دا هغه پغه باندې باندې هغه لګولو هغه یو اغه نه دا تدری الډی تا ته په ماشين کې د سيزونه فیډ دي. طریقې دادا چې ووټر راشي هغه ته په هغه په چکم د ماشين د اپریټر دی هغه بول الته کې ناسي هغه خپل نوم په دې کې پښنخت کارت په ذریبه باندې باندې نوم خپل راوکاږي، او د اغه نه رستو بیا دته هغه بلټ پیپر الکترونیک بلټ پیپر به ملاو شي، نمونه به بغراشي په غنوم باندې بد اغه تکي اغه لګي ټک به ورکی او په اغه باندې بد تخپل د اوټ به کاس شي، دته به یو आवाज وشي لکه یو ارن ټایپونه به وشي مختصر اندینه بد د پتو لګي چې دا د اوټ کاس شو.
دلته د تعلیم کچه ډیره کمه ده، څه فکر کوي چې را د کم پریزایډینګ افسران چې ولال دي یا کم اپریټران چې ولال دي چې هغه بیا کم کسان دي هغه ته طریقه خي اب په دې نه سرانداز کیږي؟
د دې تاسو ته لکه دا پته ولګ زديدا خبر تاسو سره کوم چې د دې د پاره چې کم اپریټر دي زمونږ د الیکشن کمیشن چې کم عمل ده یا نور مونږ غیر باقاعده ټریننګ شروع دي او هغه باقاعده تربیت شروع دي شروع شوه دي، هغه تربیت په ختمېدو سره د هغه یو فائدہ ده چې کم هم ته پته چې تعلیم شرب پیښور کې نه بلکې پټول پاکستان کې هم کم ده او دا مونږ یو تجرباتي بنیاد باندې کوو د دې نه مونږ دا حتمی نه دی چونکې په دې فیصله به بعد کې کیږي چې د نتیجه راشي رپورت راشي نو یې نه بعد بیا کتی شي.
ډېر شکریہ.
قدر من اوریدونکو اولدی سره هم زموږ خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پوری د خدای په امان. تل خوشاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.